آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
برطانی د اروپایي اتحاد نه د وتلو رای ورکړه، د برطانی صدر اعظم استعفا وکړه، او د ننګرهار د کوټ په ولسوالۍ کې د حکومتي قواوو او د داعش ترمنځ جګړه روانه ده.
د ازادي رادیو خبرونې پای ته ورسېده. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې پیل شوې. دا وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماښام 10:30 بجې کېږي. او نن جمعه ده، د 1415 کال د سرطان د میاشتې څلورمه ده چې د 2014 کال د جون د میاشتې 24مه کېږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته برطانیې د اروپایي اتحاد څخه د وتلو رایه ورکړه او د برطانیې صدر اعظم استعفا وکړه. په دې باره کې په لندن کې د سیاسي چارو د کارپوه ډاکټر سعیدي سره مرکه لرو. او په رپورټونو کې به واوري چې افغان سوداګرو د کراچي د بندر پر ځای بندر عباس ته مخه کړه. د خوست چارواکي وایي مجرمین به له سزا پرته خوشي نسي. او د کندهار په ځینو سیمو کې د پولیو د واکسین د نه تطبیق په اړه بشپړه رپورټ اوریدلی سي. خو اوس به پوره خبرونه زیبا خادم تاسو ته وړاندې کړي.
السلام علیکم. برطانویانو په یو تاریخي رفرندم کې د اروپایي اتحاد نه د وتلو دپاره رای ورکړه او د دغه هیواد صدر اعظم ډیوډ کامرون خپله استعفا اعلان کړه. د برطانیې صدر اعظم ډیوډ کامرون په لندن کې د خپل دفتر نه بار خبریالانو ته وویل برطانویانو سرګند تصمیم نیولی دی چې بله لاره غوره کړي، نو په دې خاطر زه فکر کوم چې ملک یو نوی مشر ته ضرورت لري چې په دغه لار قدم واخلي. د وروستیو نتایجو په اساس چې نن سهار معلومې شوي دي، د اروپایي اتحاد نه د وتلو په پلوی 55.9% خلکو رایه اچولی دي. په راګیری کې د ګډون کوونکو فیصدی 2% خودل شوې ده، چې د راګیری په ورځ د سخت باران سره سره د برطانیې په سطحه په تیرو 2 لسیزو کې ساری نه لري. د برطانیې صدر اعظم ډیوډ کامرون ویلی دی چې د اکتوبر په میاشت کې به خپله وظیفه پرېږدي. اټکل کېږي چې د ښاغلي کامرون د محافظه کار ګوند ملګری د لندن پخوانی ښاروال بوریس جانسن به چې د اروپایي اتحادیې نه د وتلو د کمپین رهبري کوله د هغه په ځای شي. د اروپایي اتحاد نه د برطانیې د وتلو پریکړې د نړۍ په مارکیټونو باندې منفي تاثیر کړی دی. د برطانیې د پاوند ارزښت دومره کم شوی دی چې د 1915 کال څخه را په دې خوا یې ساری نه دی لیدل شوی، او د اروپایي شرکتونو په میلیاردو ډالرو ارزښت را کم شوی دی. د دې خبر تفصیل شافیا سردار لولي.
د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټوسک وویل اروپایي اتحاد ژمن دی چې د پاتې 28 غړو هیوادونو ترمنځ یووالی وساتي او د اتحاد د لا پاشل کېدو مخنیوی وکړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل چې اروپایي اتحاد پوره غشتلی دی چې د اروپایي اتحاد څخه د وتلو لپاره د برتانویانو پریکړې ته جواب ووایي. میرمن مرکل زیاته کړه چې جرمني د اروپایي اتحاد د یووالي لپاره ځانګړي علایق او ځانګړي مسؤلیت لري. هغه وویل چې د اروپایي اتحاد مشر ډونالډ ټوسک د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان او د ایتالیا صدر اعظم ماتیو رینزی ته بلنه ورکړې چې د دوشنبه په ورځ په برلین کې د اروپایي اتحادیې د پلان سوي غونډې نه مخکې سره ملاقات وکړي. د ناټو عمومي منشي یان ستولټنبرګ وویل چې د اروپایي اتحاد څخه د وتلو لپاره د برتانیوانو رایه به د امریکا په مشرۍ د ناټو د سازمان پر پوځي اتحاد باندې کوم اثر ونه لري. هغه زیاته کړه چې د برتانیا موقف به په ناټو کې د غړیتوب په اړه بدلون ونه مومي. شافی سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د کوټ په ولسوالۍ کې د داعش 10 وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والی نتا قطاو الله خوګیانی ویلی دی چې داعش بیگا په 12 بجو د کوټ د ولسوالۍ په پوسټو او ځنو کلیو باندې بریدونه وکړل او جګړه د سهار تر 9 بجو پورې روانه وه. د والی نتا خوګیانی امریکا غږ ته ویلی دی چې په جګړه کې داعش درې ولسی خلک چې یو هم پکې ماشوم دی وژلی دي او 12 نور زخمی کړي دي. بل پلو ته رپورټونه وایي چې په جګړه کې داعش 100 محلي پولیس وژلی دي او یو شمیر کورونو ته اورونه اچولی دي. د سیمې یو اوسیدونکي د امریکا غږ ته ویلي دي چې په جګړه کې افغان قواو ته هم تلفات اوښتي دي، مګر حکومت د خپلې خوا د مرګ ژوبلې خبر نه مني. د والی نتاق دا هم ویلي دي چې د لالپور په ولسوالۍ کې بی پیلوټه الوتکې بمباري کړې ده او 9 طالبان وژلي دي، او همدغه راز د اچین په ولسوالۍ کې هم د افغانستان هلیکوپټر بمباري کړې ده او د داعش د ډلې 4 کسان وژلي دي. تر اوسه داعش یا طالبانو په دې حق لا څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د ناتو د قاطع ماموریت نتاق ویلي دي چې داعش په افغانستان کې ځای نه لري او افغانانو د داعش په مقابل کې شدید عکس العمل ښودلی دی. جنرال چارلز کلیفلند پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې د داعش د فعالیت د پراختیا په هکله جدي اندېښنه نه لري. جمهور رئیس اشرف غنی غواړي چې د منځنۍ اسیا هیوادونه دې ته وهڅوي چې د تروریزم په خلاف په مبارزه کې همکاري وکړي. جمهور رئیس غنی نن د شانګهای د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې د تاجکستان، ترکمنستان او قزاقستان د مشرانو سره هم کتلی دي. د ارګنا په یوې اعلامیه کې راغلی دی چې جمهور رئیس د ازبکستان په پایتخت تاشکند کې د دغو هیوادونو د مشرانو سره په ملاقات کې د تروریزم په خلاف د ګډې مبارزې او د اقتصادي همکاریو په هکله خبرې کړې دي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه غږیږو. د امریکا د دیموکرات ګوند کاندید برنی ساندرز ویلی دی چې په روانو انتخاباتو کې به میرمن کلینټن ترې ورکړي. هغه دا خبره د ام اس ان بی سی سره په مرکه کې کړې ده. سناتور ساندرز ویلی دی چې د ده لوی هدف دا دی چې د ډونالډ ټرمپ مخه ونیسي. که څه هم د استازو د شمیر له لحاظه هیلری کلینټن مقدماتي انتخاباتو کې مخکې ده او انتخاباتي ګټلې دي، خو ساندرز خپل کمپین ته ادامه ورکړې ده او د امریکا په بیلابیلو برخو کې غونډې کوي. ساندرز هغه نظر رد کړ چې وایي د دیموکراتانو د ملي کنوانسیون نه مخکې دی خپل کمپین بند کړي او خپله ماتې دې ومني. یو کوردی چارواکی او د سوریې مبارزینو ویلي دي چې د سوریې د حلب په خار کې داعش تقریبا 900 کوردان نیولې دي. دوی وایي چې داعش دغه کسان چې ملکیان دي په تیرو دریو اونیو کې نیولې دي. شرفان درویش چې په امریکا کې د سوریې د کوردانو د دیموکراتیکو قوتونو نطاق دی، اسوشیټډ پریس خبری آژانس ته ویلي دي چې داعش دغه 900 کسان د دغه ډلې په خلاف د منبج په خار کې د کوردانو د عملیاتو په بدل کې نیولې دي. درویش ویلی دی داعش چې هر وخت د ماتې سره مخامخ کیږي نو زور د ملکیانو نه وباسي. د سوریې د بشري حقوقو مؤسسې او درویش ویلی دی چې داعش د دغو نیول شوو کسانو نه د مرچلو په کیندلو کې کار اخلي او نور بیا په زندانونو کې اچولی دي. او د سریلانکا پارلمان په بشپړ اکثریت د معلوماتو د ترلاسه کولو لایحه تصویب کړه. د دې غلاهې هدف دا دی چې په سریلانکا کې چې اداري فساد پکې شته دی، حکومتي اجراءات خشي او شفافیت منځته شي. د سریلانکا پارلمان نن د غلاهې منظور کړه. پارلمان په تیرو دوه ورځو کې په دې غلاهې باندې بحث کاوه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مو په خبرونه کې واوریدل چې 25% برتانیانو رای ورکړه چې برتانیا دې د اروپای اتحاد څخه ووځي. د دې نتیجې د معلومې دوه څخه ورسته د برتانیې صدر اعظم چې په اروپای اتحاد کې د برتانیې د پاتې کېدو طرفدار و استعفا وکړه. موږ د دغو سیاسي انکشافاتو په باره کې په لندن کې ډیره د سیاسي چارو د کارپو او تحلیلګر ډاکټر سیدی سره مرکه کړې ده.
محترم ډاکټر صلاح الدین سیدی صاحب، دغه د اوس خود د ریفرندم نتیجې معلومې شوې، 25% خلکو رای ورکړې ده چې برتانیا د اروپایي اتحاد غړیتوب نه لري او تریوزی فیصله وشوه. دغه 25% خلکو کې زیاتره د کوم عمر دي، د کوم سن دي، او څه فکر کوي چې دوی په کوم طرز تفکر رای ورکړي چې باید برتانیا د دې اتحادیه نه ووځي؟
مجموعا د کوم وته لوی خمیرونو نفرو کې د برتانیا چې د ریفرندم د لپاره استفتنام کړی و هغه چې تاسو وویلې د 25% د وټلو د لپاره رایه ورکړه دا رایه ورکونه د هیڅ په اساس نه د شخصي او انفرادي انتخاب په اساس باندې وه په دې معنا چې د عین حزب یو شخصیت یو د خارجېدو دپاره کار کوو او بل شخصیت یې د پاتې کېدو دپاره کار کوو څخه مثلا دیوید کامرون د دې هېواد صدر اعظم د پاتې کېدو دپاره کار کوو اما د همدې حزب بل وتلی غړی کنزرواتیو غړی چې بوریس جانسن مخکې د لندن ښاروالو هغه د خارجېدو دپاره کار کوو او قرار هم داسې دی چې په اکتوبر کې چې ناسته کیږي د دې حزب بوریس جانسن به د دې وطن احتمال قوي دی چې صدر اعظم شي او اوسنی صدر اعظم استعفا ورکړي په مطمئنه توګه دغه انتخاب د ډیرو دپاره د شوک خبر وه مطمئنا د مختلف عمرو معمولا د ډیر عمر خاوندان هغه څوک چې د برېټانیا د غټې امپراتورۍ او د مهم رول په اروپا کې د لرلو استثنایي رول لرلو په اروپا کې خیال درلود چې د غټ عمر خاوندانو او د دې په څنګ کې نور سلسله افراد او اشخاص چې د اروپایي ټولنې د اتحاد په سبب د هغه ځنه د خلکو د راتګ په حساب باندې د خپل کارونه د لاسه ورکړي وو او یو سلسله نور داسې مناورین چې هغوی فکر کوو افغانستان په اروپا کې د عضویت په اساس باندې هغه خپل اسلام مستقل والی د لاسه ورکوي او په دې جمله کې یو سلسله اقتصادان نه دې فکر کې وو که چېرته موږ اوزو دا به د انګلستان په ګټه وي او د برعکس په دې فکر کې وو که چېرته موږ اوزو هغه وسی په اصطلاح امکانات د بازار او صدور د اموالو به یو سلسله محدودیتونه سره مواجه
ښه اوس چې ډیوډ کامرون ویلي دي چې زه استعفا کوم د ده استعفا په ولس باندې څه اغیزه کوي
په سیاسي لحاظ باندې په اقتصادي لحاظ باندې په اوله مرحله کې منفي تاثیرات لري او تاسو ته معلومه شو چې د پاوند قیمت هم ډیر قط قط راغلی دی سهار په اته نیمو بجو د خپل بیان وړاندې کاو دا په نتیجه کې وویل چې زه پاش د دې وطن د پاش سره غږیدلم چې ملت تصمیم ونیو سره دې چې ما موافقه دې سره نو سره دې چې دا تر هم وړاندې کړ د ملت د اواز په شکل باندې اما ملن تصمیم ونیو او تصمیم هغه شی ونیو چې زما د مایل مخالف وو نو په دې خاطر باندې دا وطن باید هغه څوک رهبری کی چې هغه په دې انتخابات په دې ریفرندم کې دا هغه په لارې باندې خلکو انتخاب کړی دی او منظور زما په ګومان بوریس جانسن وو په هر صورت بوریس جانسن هم د یو قهرمان په شکل باندې نن سهار دیو د طرفداران لخوانه هم استقبال شو او هم دیو د نور لخوانه په اصطلاح په چکچکو او په اشپلاقونو باندې توهین کړی شو په دغه شکل باندې چې دا هېواد د اروپایي اتحاد غړی نه وي او د هغه په نتیجه کې یو سلسله موانع او مشکلات ایجاد شي مطمئنن دا سترې کمپنۍ به د انګلستان نه د وتلو ټکل هم وکړي چې دا مطمئنن په اقتصادي لحاظ باندې بد تاثیرات لري
بله مسله ده د ډاکټر سعیدي صاحب چې دغه نورو اروپایي هېوادونو ته د اروپایي اتحاد نه د برتانیې د وتلو دغه فیصله س انتبا ورکې څه فکر کوي چې یعنی دغه سي یو تحریک یو غورزنګ به نورو هیوادونو کې پیدا نشي
زه په کلکه په دې باور وم چې دا څه تصمیم به ونشي وننی ول شي اما ونیول شو او د هغه په نتیجه کې فرانسویانو هم دا تر هوا وړاندې کړل دي چې باید ریفرندم وشي او یو سلسله نورو هیوادونو هم په دې باندې فکر باندې دي چې د وټلو او د نوټلو لپاره باید ریفرندم وشي په مجموع کې اتحادیه اروپا د مهاجرینو سره په مجموع کې اتحادیه اروپا د اقتصادي برخو کې یو سلسله داسې مشاکل لري چې زما په پوها باندې انګلستان خلک په دې باندې معتقد شو چې دا مشکل بعضی مشکلات د حلېدو وړ نه دي او په دې خاطر باندې به تر راته چې دې مشکل نه ځانو
باور ډاکټر صاحب سعیدی د اروپایي اتحاد نه د برتانیې د غوټلو پریکړه یا د ریفرندم د نتیجه په برتانیې کې د مهاجرو په ژوند باندې څه تاثیر کوي
څو کټګوري مهاجر دي یو هغه کټګوري مهاجر دي چې اسیمیلیټ شوی دي کتابیت اخیسته ده د دې وطن اتباع دي د هغه په سرنوشت کې څه مشکل نشي ایجادولای برعکس هغه د پرګټه داله چې د یو سلسله نورو کټګوریګانو د وټلو په ضرورت کې دي ته هم د کار زمينه برابرېږي هم د کورنو مسله حقيقي ودا کیږي یو سلسله مثبت تاثیرات لري
ها
راغلو په هغه افراد باندې چې د باقی اروپאי اتحاد نه راغلي دي او تر اوسه پورې تابعیت نه دی اخیسته او د هغه اروپאי اتحاد په اساس باندې دلته استقرار پیدا کړی دی. د هغې دپاره خطر دا دی چې یو سلسله قیودات برای شي او د هغه په نتیجه کې به هماغسې چې دیوید کامرون نن سهار په 8:30 بجو اعلان وکړ چې په دې مورد کې موږ عاجل تغییراتو تصمیم نه لرو، دا یو پروسه ده. د سر نه د اروپایي اتحاد سره یو سلسله توافقات کوو، په اقتصادي برخو کې یو سلسله توافقات کوو، تاسو مه په تشویش کېږئ، د تاسو په مورد کې زر تصمیم نه نیول کېږي او هغه څه چې وو هماغسې به پاتې کېږي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب صلاح الدین سیدی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ په سوې جګړه کې تر 300 زیات د داعش وسلوال او 15 ملکي خلک وژل شوي دي. په جګړه کې حکومتي خواته هم مرګ ژوبله اوښتی ده. نور تفصیل د ذبیح الله غازی پر رپورټ کې واوري.
لسګونو داعش وسلوالو بیګانی مشپه د کوټ ولسوالۍ په احمد خیل او لاغرجو سیمه کې د محلي پولیسو په پوستو او کورونو چپا ورولې. چرواکی وایي دواړو غاړو ترمنځ په شوې سخته جګړه کې له ډیر شوبره داعش وسلواله او تر 15 ملکی وګړي وژل شوي دي. د والی ویانت الله خوګیاڼی وایي په جګړه کې د ګڼو ملکی وګړو کورونو ته داعش جنګیالو اور ورته کړی، اوان په ښځو او ماشومانو یې د ټوپکو خولې وراړولي. خوګیاڼی وایي په شوې جګړه کې ګڼ ملکی وګړي ټپیان دي، حکومتي غاړې ته مرګ ژوبله مني، خو وایي کره شمېره نه ده ورسېدلې. د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي داعش جنګیالو د تېرې شپې په جګړه کې ګڼ سیمه ییز پولیس ژوندي وړي او سرونه ور پرې کړي. خو د شوی بمباره وروستۍ مرګ ژوبلې معلومات نشته. د ننګرهار امنیت قومندان زړور زاهد وایي د جګړې سیمې ته تازه دمې قوه ورسېدلې ده.
امنیتي ځواکونه، اردو، ملي پولیس، ملي نظمي عامه، سرحدي، محلي ټول د محل د پولیسو په کومک ورسېدلي دي. او فعلا دښمن په شکست کې ده. موږ خواته هم تلفات شته دي، خو هغونه ډېر چې خلکو هم آزاد شوه دي او هغه شی نشته ده.
د ننګرهار کوټ لاچین وروسته د داعش ډلې د اوسېدو مهمه سیمه ګڼل کېږي. تر اوسه د داعش وسلوالو د کوټ د تازه شوې جګړې په اړه څه نه دي ویلي، خو ځایي اوسېدونکي وایي حکومتي خواته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د همدی ولایت په یوه بله ولسوالۍ لالپوره کې بیا بې پیلوټه تیارې د پاکستاني طالبانو یوه ډله په نښه کړې ده. د والي ویانت الله خوګیاڼی وایي په دغه جګړه کې د پاکستاني طالبانو وغړي وژل شوي او درې نور زخمیان دي، خو په ګاونډي ولایت کونړ کې بیا امارت او پاکستاني طالبان په خپلو کې په جګړه اوښتې دي. په ختیځون کې د ملي اردو چارواکي وایي د دولت دغو دواړو مخالفو ډلو بیګاش په د سرکاړو په ولسوالۍ کې جګړه پیل کړې او په ترڅ کې 8 د تحریکي طالبان پاکستان او 15 د امارت غړي وژل شوي دي. تر اوسه دغه دواړو ډلو په دې اړه څه نه دی ویلي. ذبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.5.
د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي ستونزو له امله د کراچۍ له لارې ترانزیتي واردات تر 30% کم سوي او د ایران له لارې تر 40% زیات سوي دي. نور حال د خبریال اکرام شینواري په دې رپورټ کې واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت مرستیال مزمل شینواري امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې په تیرو 15 کلونو کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي ستونزې زیاتې شوي، له امله یې د کراچۍ د بندر له لارې افغانستان ته د ترانزیتي مالونو واردول هم راکم شوي.
مخکې تقریبا که موږ وګورو 2009 کې 80% ترانزیت موږ د پاکستان د لارې نه راته، اوس شاید د 30% پورې نه اوسي.
مزمل شینواري وایي چې اوس افغان سوداګر د کراچۍ د بندر پر ځای د ایران د بندر عباس او د ازبکستان له لارې افغانستان ته مالونه واري
د ایران د لارې نامه کې کزمنګه د 15% پورې وس تقریبا د 20% پورې ترانزیت د بندر عباس د لارې نه د اوچا بهر فعال شي شاید دا مقدار نورم زیات شي مینځيره آسیا نه ډیر زیات شوی د ترانزیت کزمنګه تجارت هم که په فیصدي ونی سنو تقریبا د 40% پورې مخکې صرف زمنګه تیل باندې مینځيره آسیا نه راتلل چې دوه طرفه تجارت لپاره ترانزیت ممنه راته و زیاتره لکه کډ روسي نه مال لازم کده قزاقستان ناراضی کده نور ملکونه ناراضی د ازبکستان د لارینا زیاتره زمګ ترانزیت دی
افغان سوداګر د پاکستان لارې خپل هیواد ته د میلیارډونو ډالرو پر ارزښت ترانزیتي مالونه د واردولو ترڅنګ هر کال تر 2.5 میلیارډ ډالرو پورې مالونه چې زیاته اندازه خوراکي توکي دي حمله دغه هیواد څخه افغانستان ته راوړي خو د افغانستان د سوداګرۍ اوسنۍ وزارت مرستیال وایي چې اوس له پاکستان څخه د خوراکي توکو په واردولو کې هم کموالی راغلی او اوس افغان سوداګر وړه او غنم له کزاکستان څخه او وړي له مالیزیا څخه واردوي مزمیر شینواری وایي چې افغانستان د وارداتو لپاره د متبادلو لارو لټول چې نږدې شپږ کاله وړاندې افغان حکومت پیل کړي د دې سبب شوي چې د پاکستان د لارې بندیدل د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي توکو د بیو په لوړېدو ډېر اغېزه ونه کړي د افغانستان د سوداګرۍ اوسنۍ د خونې چارواکي هم تاییدوي چې پاکستان له لارې افغانستان ته د ترانزیتي مالونو په وارداتو کې کموالی راغلی د افغانستان د سوداګرۍ اوسنۍ خونې مرسیال خنجان الکوزي امریکاغه ګشن راډیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت تړون کې د پاکستان له خوا د محدودیتونو رامنځته کولو له امله افغان سوداګر ایران او منځنۍ اسیا ته مخه کړې ده
نا راواریدو اماغه مواد اماغه لار باندې راوړو او نور مواد تو دغه لار باندې نه راوړو اکثر زمونږ د جنسونه لکه راختو او سیګرټو او سپیر پاک او تیرونه او دا ته جمونیشیان دا ټول د بندر عباس لارې نه او شخصي مواد هم ټول د مرکزی اسیا د لارې نه دغه لار نه راځي
خو د افغانستان د سوداګرۍ اوسنۍ د خونی مرسیال د مزمل شینوالي سرګندونو په خلاف وایي چې تورخم د لارې بندیدلو سره د افغانستان په مارکیټ کې د خوراکي توکو بیې تلس پیسه د لوړې شوې دي افغانستان او پاکستان په دیالاس ونهاتیا کال کې د اپټر تړون لاسلیک کړ خو افغان حکومت وایي پاکستان دغه تړون د عملي کېدو په برخه کې خنډونه راولاړوي چې په بشپړه توګه دغه تړون د عملي کېدو مخه نیولې ده افغانستان لومړی په 1915 کال کې د پاکستان سره ترانزیتي تړون لاسلیک کړی و چې په 1920 کال کې د ډاکټر نجیب الله د رژیم د ړنګېدو وروسته پاکستان په کې په یو اړخیز ډول محدودیتونه رامنځته کړل چې بیا نږدې شپږ کاله وړاندې دواړه هیوادونو د اپټا په نوم د سوداګرۍ او ترانزیت نوی تړون لاسلیک کړ چې اوس هم لا پرې عمل کېږي
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري pashto.voa.com
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی وایي افغانستان لا هم د امنیتی او سیاسي ستونزو سره مخامخ دی خو زیاتوي چې امریکا د اصلاحاتو او د دغو ستونزو په حلولو کې د جمهور رئیس اشرف غنی د حکومت ملاتړ کوي نور تفصیل په دې رپورت کې واوري
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت بیان شاغری جان کربی د امریکا ژغ آشنا رادیو ټلویزیون سره په مرکه کې همدارنګ وویل چې د افغانستان حکومت د پارلماني انتخاباتو د کېدو لپاره پوره زیار باسي هغه وویل
There's still a lot of administrative and organizational challenges that they have to do to get the Loya Jirga set up but they're committed to doing that and they will
د لوی جرګې د جوړولو لپاره لا هم ګڼشمېر اداري او تشکیلاتي ستونزې شته خو د افغانستان حکومت اراده لري او زیار باسي چې انتخابات وسی موږ په دې کې دی چې هغه په سم لور روان دي او د بارنیو چارو وزیر جان کیری هم کله چې کابل ته تللی وو په عامه توګه ویلی وو چې جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالله د ستونزو د حل کولو لپاره ژوند دي همدارنګ شاغلی جان کربی د طالبانو سره د سولې په خبرو کې هم هیله مندي وشوده او زیاته کړه چې طالبان د دې پر ځای چې د سولې لپاره حل ځلې وکړي ته جګړې لارې غوړه کړي چې هیڅ راتلونکی نه لري د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د سیهلستا چې د افغانستان جنگ په خاصه د طالبانو سره د خبرو اترو او د بیا په خلانې د پروسې د لارې حل سي ځکه چې داسې اندېښنې موجود دي چې بلوچستان کې د طالبانو د پخوانی مشر د وژل کېدو وروسته پاکستان وایي چې د سولې پروسه د مشکلاتو سره مخ سي وي آیا تاسو د سولې کوم امکانات وینئ نو هغه په ځواب کې ویل
Yes we do and we fully support an Afghan led reconciliation process that can get us to that outcome in the end
because موږ لرو او موږ د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې مکمل ملاتړ کوو ځکه چې دا پروسه په اخر کې د نتیجې ته موږ رسولای شي هغه زیاته کړه موږ په دې باور لرو چې تر ټولو ښه حل سیاسي حل دی او موږ دا خبره د څو کلونو راځي کړی خو شرط دا دی چې دا پروسه باید خامخا د افغانانو په مشرۍ وي او ملکیت د افغانانو واخلي او دا کار په جمهور رئیس غنی او په افغانانو د بهر لخوا نه سي تپل کېدی. جمهور رئیس غنی دې ته ژمن دی او موږ دغه ژمنه د جمهور رئیس غنی سره شریکوو. ښاغلی جان کربی د طالبانو لخوا د سولې په پروسه کې د ګډېدو په اړه وویل، امریکا متحدات په دې باور لري چې دا کار کېدای سي، خو خبره دلته دا ده چې خوښه د طالبانو په لاس کې ده، خو په دې وروستیو میاشتو کې طالبانو غلطې خوښې انتخاب کړي دي. د معنا وړ د بیا پخلاینې او د سولې اصلي فرصت موجود دی، خو طالبان هم باید ذمواري قبول کړي، تشدد دی پرېږدي، د افغانستان اساسي قانون دی ومني چې پکښې د اقلیتونو او د ښځو حقونو دپاره مادې پکښې شاملې دي، او د دې لیوالتیا دې وشي چې د خبرو میز ته کښېني او د معنا وړ د خبرو اترو په پروسه کې برخه واخلي. خو طالبانو تر اوسه پورې دا کار نه دی کړی، او حقیقت دا دی چې ځینې وخت دوی بیخي مخالفه لاره خوره کړي، تروریزم ته مخه کړي، او یقیناً دا په اوږدمهاله کې د افغانستان او د افغانانو راتلونکی نه سي کېدی. یو بله پوښتنه چې د جان کربی سره د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه وشوه، چې په دې وروستیو کې د تورخم په اړه کمې سردي نښتې وسوې، چې له وجه یې په دې وروستیو کې د کابل او د اسلام آباد په اړیکو کې خرابوالی مخ په زیاتېدو دی، او د پاکستان د پوځ یو افسر او د افغان پوځ درې سرتیري ووژل شول، نو د جان کربی څخه وپوښتل شول آیا د امریکا متحده ایالات په دې واقعاتو اندېښمنه ده، ځکه چې دغه دواړه هیوادونه د ترهګرۍ سره په جنګ کې د امریکا د متحده ایالاتو متحدین دي، او آیا د امریکا متحده ایالاتو کوم داسې ګامونه اخیستي چې د دغه دواړه هیوادونو سره مرسته وسي چې خپل اختلافات حل کړي. جان کربی په ځواب کې وویل،
Well, we certainly were concerned by the border clashes and the violence, and obviously our thoughts and prayers go out.
وو یقیناً موږ د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحد نشته او د تشدد په پیښو اندېښمن یو، او دا د دواړو هیوادونو په سرحد د امنیت د ساتلو لپاره هم شکار نه دی، او موږ په دې خبر یو چې دغه دواړه هیوادونه د یو بل سره د دې مسلې په اړه په اسلام آباد کې خبرې اترې کړي، او موږ په دې خوشاله یو او هرکلی کوو، او زموږ په فکر دې مسلې ته دا صحیح حل او ځواب دی چې دواړه خواوې دي په دې ګډه کار سره وکړي، او د امریکا متحدات نه غواړي چې داسې خبرې دي د بهر لخوا د امریکا او یا د بل کوم هیواد لخوا پرې وتپل سي. موږ غواړو چې په دې مسلې دي دغه دواړه هیوادونه په ګډه کار سره وکړي. لومړی باید موږ دا ووایو او پر دې خبرې یو چې دوی دا کار کولی سي، ځکه چې پخوا هم دوی دا کار کړی، او د وروستیو سرحدینو شتو وروسته دوی بیا خبرې اترې پیل کړي، او زموږ په فکر دا په درست سمت کې صحیح ګام دی، او موږ غواړو چې داسې خبرې اترې او روابط جاري وي، او اوس داسې ښکاري چې سرحدي جنجال راکم سوی دی، او یو ربیا د دې کار هرکلی کوو، او موږ غواړو لکه مخکې چې هم په وار وار ویلي چې په دغه سرحد چې کوم خطرونه موجود دي، دا د دواړو هیوادونو دپاره ګډ خطر دی، او دا خطرونه د افغانستان او پاکستان د دواړو هیوادونو د خلکو دپاره یو ډول دي، او ډیر زیات افغانان او پاکستانیان د تروریزم له وجې د هغو ډلو لخوا چې د سرحد په دغه سیمو کې پټن ځایونه جوړ کړي وژل سوي او زخمیان سوي دي، او موږ په دې باور لرو چې اوس هم دا د غومره مهمه ده لکه چې پخوا مهمه وه چې افغانستان او پاکستان دې په ګډه کار سره وکړي چې دې ګډ خطر او چیلنج مخه ونیسي، ځکه چې تراګر اوس لا هم په دې توانېدلی دي چې ډیر زیات بې ګناه خلک ووژني. کله چې افغانستان او پاکستان د خبرو اترو په دې پروسه کې برخه اخلي، نو د امریکا متحده ایالات به د دوی ملګری او متحد هیواد وي، ځکه چې موږ هم د دغه سرحد او د سیمې امنیت ته د غومره ژمن یو.
د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ ټکي لرو. برتانویانو په یو تاریخي ریفرندم کې د اروپایي اتحاد نه د وتلو لپاره رای ورکړه، او د دغه هیواد صدر اعظم ډیوډ کامرون خپله استعفا اعلان کړه. د اروپایي اتحاد نه د برتانیې د وتلو پریکړې د نړۍ په مارکیټونو منفي تاثیر کړی دی. د برتانیې د پاونډ ارزښت دومره کم شوی دی چې د 1915 کال څخه را په دې خوا یې ساری نه دی لیدل شوی، او د اروپایي شرکتونو په میلیاردو ډالرو ارزښت راکم شوی دی. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د کوټ په ولسوالۍ کې د داعش دیش وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي نطاق ویلي دي چې داعش بیګا په 12 بجو د کوټ د ولسوالۍ په پوستو او ځینو کلو باندې بریدونه وکړل، او جګړه د سهار تر 9 بجو پورې روانه وه. داعش تر اوسه پورې یا همداشان طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د ناټو د قاطع ماموریت نطاق ویلي دي چې داعش په افغانستان کې زیان لري، او افغانانو د داعش په مقابل کې شدید عکس العمل ښودلی دی. جمهور رئیس غنی غواړي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه دې ته وهڅوي چې د تروریزم په خلاف په مبارزه کې همکاري وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، باید ووایو چې د روغتیا د نن شپې په خبرونه کې د جلدي ناروغیو په عامو ډولونو او په خاص ډول د وریښتانو په تللو او د دې ناروغۍ په مخنیوي باندې تاسو ته زموږ میلمه خبرې کوي.
خو اوس د درې خبرونې محترم همکاران حاضر دي. دوی به په لنډ وخت کې تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکړي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.